یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه خبری مجله کې هرکلی کوم، او د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. له دنم ډیره زیاته مننه، له تاسو نم ډیره مننه چې د خبرونه خبری خبرونه را سره تر پایه اوري. په دې خبرونه کې مو بلابل مطالب راټول کړي دي. د روانې خبرونې دوهم نیمای نور بس ته ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې هغه به په خپل وخت سره نشر ته سپارل کیږي. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. په انډونیزیا کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي نن هم په طوفان ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست عبدالاحد بهایی ازادي رادیو ته ویل چې ملکیان د دواړو خواوو لخوا له پامه غورځول شوي دي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي، هم یې تعلیم په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنګ کې زیاده خلې په کار راشي.
په اورزګان ولایت کې له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو نښتو او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي ښیي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وسوه چې شدت یې درې شتر په حساب 1.5 درجې شول سوی، او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له کبله تسونامي طوفان راغی. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال انجینیر احمد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار په دیو قلعه سیمه کې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د په خبره په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی. د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ایښول شوی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي.
آئے دن پاکستان ہم پر مانوا ادھیکار کے اولنگھن کا آروپ
تروسہ پوری پاکستان ہندوستان لا بشری حقوقوں پر سرغڑون تورنوی تر ترورستان سوک دا بشری حقوقوں لوی سرغڑون کی کیدیشی دغ ترورستان دا بے گناہ انسانانو ژوند اخلی، د جنگ پر محل لا بے دفاع انسانانو د ڈال پتوگا کار اخلی. خو پاکستان د چا پلوی کوي؟ د وژن کو پلوی کوي او د حقو کسانو پاره چپتیا غوړه کوي چې وژل کیږي.
میرمن سوراج دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. ویل چې دا چورلټ دروغ ده. د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکوي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر دې حقیقت ته اشاره وکړه چې اوساما بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېدی. دې همداراز ویل چې د هند د ممبۍ د 2018 کال د حملې چې 138 کسان پکې وژل سول، اصلي طرح لا هم په پاکستان کې په کوڅو او واټونو کې بیغمه ګرځي. خو پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبۍ په حملو کې مشکوک کسان ونیسي. په پام کې وایي چې سوراج او قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په څنګ سره وګوري. خو هند دا غونډه له اعلان نه یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندۍ پولیساته یې وژل سو. قریشي وویل چې دا دریم وار دی چې د هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي له نن سهار بیا په زلزله او تسونامي ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. داسې اټکل کېږي چې په دغه طوفان او تسونامي کې به په زرګونو کسان مړه شوي وي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالاو وایي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې شوي، د خبرونو ترلاسه کېدو وروسته شاید د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې د تسونامي د طوفان سبب سو چې څپې شپږ متره لوړې وې. دغې څونامي پالو شر وځپه چې شاوخوا درې لکه او پنځه دېرش زره کسان پکې ژوند کوي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې مشر ویلیام رامپن ګیلی پرون ناوخته په پالو ښار کې د څلور سوه شلو کسانو مړینه تایید کړې وه. د ویلي وه چې په دغه ښار کې په لسګونو کسان لا درک دي او ګومان کېږي چې ځینې به یې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې وي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پوښتنه کې رایه اچونه پیل کړې ده. دغه ټول پوښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل شوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف د ټول پوښتنې په درشل کې د خلکو ډلې ته په وینا کې ویلي چې دغه ټول پوښتنه له څو اړخونو مهمه ده.
دغه منصفانه حل لاره نه یوازې زموږ له جنوبي ګاونډي هیواد یونان سره زموږ دوستي ټینګوي، بلکې په خپل ذات کې یو لوی تړون دی چې زموږ په وړاندې د ناټو او اروپایي ټولنې ورونه پرانیزي.
په مقدونیا کې د ټول پوښتنې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پر ځایي وخت 2 بجې پرانیستل شوي او د ماښام تر 2 بجو به پرانیستي وي.
د دې ساعت مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. که غواړئ دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او راپورونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن.
په همدې اړه به د نړیوالو اړیکو له یوه کارپو سره هم وغږیږو. د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي په اروزګان کې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکي خلکو ژوند ته پام نه کوي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي، هم یې طالب په کار راشي هم یې دولت په کار راشي.
په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې موندل شوې دي، په دې اړه به هم رپورټ درته نشر کو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړی دی، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري، را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالي شورا ویل طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکینی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ډول ګندونه د افغان حکومت له دري څخه د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي. دا موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی دی. د اوس سره په سټډیو کې دی پردیس صاحب، مهرباني.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې د امریکا نوی دریز د افغان سولې په رابطه کولی شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ښه پیلامه وګرځي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دا چې امریکا له قید و شرط پرته ویلي دي چې اعلان کړی چې له قید و شرط پرته له غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. دوی هیله لري چې دغه اعلان وکړی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د خبرو لپاره ښه پیلامه وکړي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغېزمن وي. مونږ منتظر یو چې سلوالو طالبانو هم ژر تر ژره په خپل آمادګۍ همغه څه چې حکومت اعلان کړی دا هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل مونږ او تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
اکرام صاحب دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې دوی البته امریکایان له قید و شرط پرته حاضر دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو په دې رابطه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره دا مطلب بیان کړی او دی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو له تر ټولو اوږده جګړه چې روانه ده دا باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره یو مناسب حل لارې په مندلې دوی اخته دي. زلمی خلیلزاد هم دا خبره هم کړې چې په اوس وخت کې پاکستان غواړي چې یو نوی فصل کې البته د همکارۍ باب پرانیزي او امریکا چې خپل هدف البته په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په دغه هدف کې د رسیدو لپاره د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې له طالبانو سره البته د قید و شرط پرته د خبرو وړاندیز کیږي، خو د امریکا لپاره لومړی ځل ده چې دا خبره کوي. تر دې وړاندې افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې دا خبره مطرح کړې وه چې هغه مهال د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو له دغه اقدام هرکلی کړی و، خو طالبانو بې ویلي وو چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په خبرو ټینګار کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وایي چې د امریکا دغه دریس د افغان حکومت د موقف د حمایت او ملاتړ په معنا ده او ټینګار کوي چې همدغه موقف کولای شي په افغانستان کې د طالبانو افغان حکومت ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. نو ښاغلی صدیقي دغه اعلان ته خوشبینه ده او هیله ښیي چې په افغانستان کې ژر تر ژره د طالبانو امریکا او همداراز افغان حکومت ته مې د سولې خبرې پیل شي.
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا ویله طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکېني شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې مسله کې پاتې کیږو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل غواړو په همدې اړه د سیاسي چارو له یوه کارپوه خالد سادات سره چې د حالاتو سارون کې هم دی خبرې به ورسره ولرو. هم دا اوس سره سادات صاحب د ټلیفون په لیکه دی. سادات صاحب، ستړی مشي، غرمه په خیر. ک پیل لم دینه کو چې د امریکا ملاتړ ستاسو په نظر باندې د افغان سولې له پروسې نه څومره مهم دی؟
زه فکر کوم چې د امریکایانو اوسنۍ دریځ د طالبانو سره د مستقیمو خبرو او داسې خبرو چې د قید او شرط پرته خبرې ترسره کیږي، دا د دې بحث کېدلی شي چې خپل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یا د طالبانو او د افغان حکومت د مستقیم مذاکراتو لپاره په دویم پړاو کې لاره پرانیستل شي. یعنی خپل دغه کنګل باید امریکایان د طالبانو سره مات کړي، د هغې نه وروسته بیا کېدلی شي د طالبانو د افغان حکومت مستقیمې خبرې. زما باور دا دی چې بلې، د افغانستان د حکومت لپاره، د سولې د پالیسۍ لپاره، د سولې ستراتیژۍ لپاره، او خصوصا هغه ابعاد خبرو چې هغه د افغاني مذاکرات پورې اړه لري، زما باور دا دی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې د افغان سولې سره همکاري کولای شي.
سادات صاحب، په خپل د خلیلزاد راتګ د موقف ته د امریکا د یو ځانګړي استازي په توګه څومره هیله مندي موجوده ده دا واري چې دغه ډول خبرې به مخې نتیجې ولري؟
د زلمی خلیلزاد راتګ په داسې وخت کې چې هغه د افغانستان دلته په افغانستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، بیا د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، په عین زمان کې د طالبانو سره د اړیکو په پاللو کې د هم نږدې پاتې شوی دی، افغان حکومت سره په نږدې کار کولو باندې، او د بن د کنفرانس خراونې چې تر اوسه وخته پورې په مختلفو وختونو کې د افغانستان موضوع کې په دخیل پاتې شوی دی. له بل اړخه دا یو افغاني لفله، یعنې د افغانستان خپل تولید د افغانستان په حالاتو باندې نسبتا د نورو امریکایانو په تناسب باندې ښه درک لري. یعنی که چېرته د امریکا نور ځانګړي استاد افغانستان لپاره ورځ او زلمی خلیلزاد د افغانستان د حالات سره یو آشنایي لري، زه فکر کوم د موضوع د نویت په نظر کې نیولو سره په عین زمان کې د افغانستان د حالات پر ډول ارزولو سره زلمی خلیلزاد تر نورو یو ښه ډیپلومات کېدلی شي تر څو د افغانستان جګړې ته خاتمه پیدا کاندي. درېیو مهمه خبره دا ده چې اوس د زلمی خلیلزاد خپل شخصي نظریات یا شخصي افکار د افغانستان د جګړې د عواملو پر مقابل کې ډېر تند دي. تاسو وګورئ چې د زلمی خلیلزاد خبرې د ټول هغه څه وایي، هغه څه میډیا سره شریکي، مطبوعات سره شریکي، ګویا د افغانستان د معضلې، د افغانستان د جګړې اصلي فکر باید تر فشار لاندې ونیول شي چې هغه پاکستان د افغانستان د مستقیم اشاره کې په کراتو کراتو اشاره کړې ده. زما باور دا دی د داسې خنډونو په نظر
د روسي پختنې په دوګه کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې کیږي د سولې په اړه ویل کیږي نو ورسره جوخت د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو نمونه هم اخیستل کیږي، یعنی په دې معنی چې په افغانستان کې د سولې مسله یو پیچلی مسله ده. فکر کوئ چې یوازې د امریکا ملاتړ د دغه خبرو اترو نه یو ښه نتیجه ورکولی شي؟
د ګوري د افغانستان د سولې په مسله کې، د افغانستان په سولې مسله کې امریکایان څه خبره چې کلیدي رول درلودلی شي، اما د امریکا پریکنده سیاست د امریکا تي سیاست کولی شي د افغانستان سیمه ییز عوامل چې د سولې لپاره مهم دي هغه را پیدا کړي. د پاکستان د همکاري موضوع په عین زمان کې د ایران په اوسني حرکتونو چې د ایران د امریکا پر وړاندې افغانستان کې کوم سیاست وړاندې کړی، دغه حرکتونو له منځه وړل تر څنګ د مرکزي اسیا سره او د روسیې سره هغه د اړیکو بهتر غول په بلاخره په ټوله کې د سیمه ییز اجماع او د سیمه ییز همکاري رامنځته کول د هغه بحثونه دي چې کولی شي د سولې لپاره موقد واقعي امید واقع شي. اما د امریکا رول امریکایانو چې جګړه شي کل د افغانستان کې نظامی او ملکی حضور لري، زه فکر کوم د استراتیژیک او امریکایانو طالبان مذاکرات بلاخره د افغانستان د سولې او مذاکراتو نړۍ سره مستقیمه اړیکه درلودلی شي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو سید خالد سادات د سیاسي چارو کارپوس هم د سو اقتصادي خبرونو لرو چې یوسف خان زدرانه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د کاني سرچینو سروې په بریالیتوب سره روانه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل دغه سروې څخه هدف د قانونو د مقدار، کیفیت او ارزښت معلومول او د وزارت د ستراتیژیک لیدلوري عملي کول دي، څو له دې وروسته د قانونو قراردادونه په ښه شکل ترسره شي. ښاغلی مطفی وایي دا سروې د دې وزارت د قانون او جیولوجي د سروې ټیم لخوا پیل شوي او د هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، ننګرهار، تخار، بدخشان، کابل او بغلان په ولایتونو کې روانه ده. دی وایي دا سروې به د قانونو له وزارت سره مرسته وکړي چې د کان له قرارداد وروسته څومره عواید ترلاسه کیږي معلوم کړي. دا غو پوینا له دې وړاندې دا کال پټکلی شکل ترسره کیدو. د سرپل د کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې 450 ټنه کیمیاوي سره او اصلاح شوی غنم د دغه ولایت په بزګرانو وویشي. د سرپل د کرنې او مالداري رئیس سید معین الدین آئینی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندازه مرسته د دغه ولایت د 3000 بزګرانو لپاره چې په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د سروې له مخې په نښه شوي ورکول کیږي. ښاغلی آئینی وایي کیمیاوي سره او اصلاح شوي غنم د حاصلاتو او د بزګرانو د عوایدو په لوړیدو کې ګټور دي. دی وایي د کرنې وزارت هر کال یوه اندازه کیمیاوي سره او د بزري اصلاح شوي غنم دغه ولایت ته ځانګړي کړي او بیا بزګرانو ته د دې لپاره ویشل کیږي چې حاصلات یې ډېر او عواید یې لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 150 افغانۍ او ډیزل په 150 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو سیمه ییز مسلې ته ورځو. هند پاکستان د تروریزم په پالونو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولګول. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو نه وصل شوی دی نوری صاحب. ستړي مشي، د هند بهرنیو چارو وزیر په وینا کې د پاکستان پاراسلن څوول.
بلې، اکرام صاحب، د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یو توند وینا کې تور ولګو چې پاکستان ترورستان ساتي. میرمن سواراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. وی ویل چې دا بیخي درواغ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسما بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او وژني په پاکستان کې اوسېده، د همدار از ول د هند ممبئی د 2008 میلادی کال د حمله چې اوسلو آتش په تنه پکې وژل شو اصلي تر الله هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه ګرځي. میرمن سواراج ملګرو ملتونو ته ول زموږ په مورد کې تروریزم په کومه لری سیمه کې نه روزل کیږي بلکې له پولې پورې خوا چې اشاره پاکستان ته په لویدیس کې مو روزل کیږي. بلې اکرام صاحب
نوری صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د دغو تورونو په اړه اصلا څه عکس العمل ښودلی دی؟
د هند د بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلې ته په وینا کې هند بیا تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او وی ویل د هیواد د تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې دخیل مشکوک ونیسي. قریشي د غراز ویل پاکستان له هغه تروریزم سره مخامخ دی چې د په وینا زموږ ختیځ ګاونډی مالی تمویلوي، اسانتیاوي ورته برابروي او تنظیموي. هغه په پېښور کې پر یوه ښوونځي د 2014 میلادي کال د حملې په ګډون چې له 150 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو لخوا حملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا د هغو تروریستانو لخوا شوې وه چې هند ملاتړ کوي. بلې اکرام صاحب
روسي پښتنه ټاکل شوی وه چې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. ستاسو معلومات څه دي چې دغه غونډه څنګه شوه؟
البته په پام کې وه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په څنډه کې سره وویني، خو هند دا غونډه له اعلان یوه ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پولیساتی ووژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلي دي، اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوې چې په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړی دی. قریشي وویل دا دریم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي. بلې اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب درنو دوستانو وام اوریدل چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د روزګان په ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر مسولین ادا کوي چې په دغه ولایت کې د پوخا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکي خلکو تلفات زیات شوي او ښکېلې خواوې ورته پام نه کوي. د روزګان د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې د پوخا په پرتله د ملکي خلکو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې و.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر د سارډلوایي په دغه ولایت کې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته پام نه کوي او لا نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. د یاد دفتر سرپرست عبدالاحد بایی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکي خلکو تلفات زیات شوي. ښاغلی بایی په دې اړه اندېښنه ښیي او غوښتنه کوي چې باید شکیل خواوی د جګړې پر مهال د خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
خو تر ډېره ځای پرې چې ګورو د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سوی استفاده کوي، هم یې تعلیم په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنگ کې زیات دخلې په کار راشي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې شکیل خواوې سره او مال ته جدي پام نه دی کړی. د دې لړل یو هم و ډیر شکلنه نوربيبي د چي د کورنۍ درې غړي له لاس ور کړی. د نوربيبي چې سرګې له وشکو ډکې وي ل شکیل خواو څخه یې غوښتنه کول چې روانه جګړه دی پای ته ورسوي او په خپل منځونو کې جسول وکړي. زه نه پر شهیدانو
د لاس ور کړی، د کور په کرایې په کوټه ژوند کوم. طالب چمریم زده خاوري بچي وکما سړي چمریم زده خاوري بچي موږ نور جام نه غوړ، موږ د جام ستړي سي نور موږ سوله غوړ، نور موږ سوله غوړ چې سوله راست.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د تیر کال په پرتله د رواني جګړې قربانیان زیات روډل سوي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته ویل چې د ساش کال د حمل د میاشت څخه نیولې بیا تر سمبولې میاشتې پورې 1500 کسان روډل سوي چې له جملې 304 راتیانې زامیان دي او 424 تنه ملکي کسان دي چې په ملکي کسانو کې زیاته برخه ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي د دغه کسانو له جملې 12 تنه نظامیانو او 22 تنه ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د سږ کال د حمل د میاشت څخه بیا د سنبلې تر میاشتې پورې مجموعاً در روزگان ولایت وسه و شپوش نفر زخمیان را ورسوی دی سی چه در دیت سخه دریسه و چلور اتیا نفر نظامی دی او چلور سه و دو چلویش نفر ملکی زخمیان دی سره همدارنګ د پورته دغه څخه دولس نفر هم شهیدان دي سره چې هغه نظامي دي سره او یوویشت نفر هم ملکي شهیدان شفخانې ته راوړل سوي دي سره.
د یادونې وړ ده چې د ملکي تلفاتو دغه شمېره یوازې د مرکز ترینکوټ د ولایتي روغتون څخه ده او د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو د روغتیایي مرکزونو معلومات لا نه دي راټول سوي. د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی تل د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه کړې او د ملکي تلفاتو دغه پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا مشر جنرال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ملکی خلک خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې موږ هم د ملکی خلکو نه راوتلي یو، یعنی نه نظامي خلک د ملکی خلکو نه راوتلي دي، نو ملکی خلک موږ د ملکی خلک یو، اردو پولیس ټول د ملکی خلکو نه راوتلي دي. نو مطلب مې دا ده چې موږ په ملکی خلکو رحم کو، ملکی خلک زمونږ دي، هغه سره کومک کو ملکی خلک ده.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی د غپړ پر افغان او بهرنی ځواکونو ورغورځوي. شاق
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
زموږ غږله ازادي رادیو نه وري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او ورځپاڼو تکتن لرو چې یوسف خان زدران به ولولي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي: سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري. ورځپاڼې لیکلي: د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قربانۍ اخلي او له دې امله چې ښکېلې خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسېږي. وړاندې لیکلي: په دغه هېواد کې ښکېل پردي لاسونه هېڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه اقدامات وکړي او یا لاس په کار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی: څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی، هغه شورا چې غړي او کارکوونکي یې لوړې تنخواوې لري، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې لیکلي: باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ومومي، باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی، ورسره دا هیلې هم ډېرې شوي چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي: که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی: په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده، خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پرېکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی: واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلام بیا په یوه چاپ شوي مطلب لیکلي: د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولس مشرۍ ماڼۍ له قبله لیکلي: اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه عصمت ساروان درته وړاندې کوي.
تونکې میاشتې د نړۍ د لومړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیلی شي. دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي په یو ساعت کې تر 160 کیلومترو پورې سرعت لري. د ډیلی میل د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري. د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنۍ نمونې به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي. د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیګورا کمپنۍ جوړوي 640 کیلومتره مزل په یو وار چارج کولی شي. تر اوسه د دغه موټر بیه لا نه ده اعلان شوې. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې